السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالي وژلي دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللي دي له پښو وغورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوز د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللي دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوها کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅیړل شي. اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوحه کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالډ ټرمپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن پنج شنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 11 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واوري چې طالبانو په کندهار کې د یوټیوبرانو او د ټولنیزو شبکو د فعالانو پر کار بندیز لګولی. د کونړ او شاوخوا سیمو پر خونړۍ زلزلې د لس ورځو له اوښتو وروسته د مصیبت ځپلو کورنیو خبر هم اخلو. په یو راپور کې به واوري چې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې سبا کوي.
زمون کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول له منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې سره هم مهاله په یو بله غونډه کې د افغانستان لپاره د یو مناسب میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وشو.
د وسیعت خرابوالی له امله د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د خواله رسنیو کارکونکو یوټیوبران او ممثلان وی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیتونو اجازه نه لري که څه هم په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست او د دې وزارت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګولی دی
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای پمانه ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی د کندهار ولایت دی اوسیدونکو د چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک باندې خبره کړې ده خغلی هادی چې له کابل سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلود او اوس مناسبای د پنځم په ورځي ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په اړه باندې ورش په نه جوړول او په کولو مو راشه د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشت دا خبر راکړ څه چې نور نه سي کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خور کې یا عکس ونی واخلي نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو نو کولای شو چې تمثیل وکړو زموږ د دې راهدو پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې و پر ما باندې کوم ټلیفونه جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه
زما خو خپل ځکه کار پرسونه چې زه د تمثيل ترغلي وم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مش کار کوي تمثيل به برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام په شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلن سره به مخ شي د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خبر کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندې شوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړي، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي په تپه تیاره کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله لستونزو سره ټکوي او وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ډول ډول ګواښونه پیښولی شي. د زلزلې له کبله دا بې کوره شوي کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو د برېښنا غوښتنه کوي.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی، لړمانانی.
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمند دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. مونږ غوښتنه کوو چې مونږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان په عمل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې دا هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنې ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې کمپونو ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 3 میلیونه ډالر ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. اسلامیک ریلیف مرستندوی سازمان د ارزونې له مخې د اګست او د شمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان هودلې دي. د زلزلې کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې لوی جړونکو زلزلې د لسو ورځو په تیرېدو سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې له هم د سرپناه، خوړو او روغتیایي مرستو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل له تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلي او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخو کې ورسره شوې دي دوی ته کفایت نه کوي. د اګست د 1.5 نیټې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورول. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
ډېر زیات کمزوري دي،
ډېر
فرید د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست د 1.5 نیټې د شپې نو وخت زلزله ځپلای دی چې کورې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلي، ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللي دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. پله که ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده، شکېدلې ده، چې هغه یو ورځ باد ولګي دویش کو مکمل ختمې کو که نه، نو دغه مشکلاتونه ډېر دي. وروره د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې دی اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاکو اوبو ته د لاسرسي برخه کې، چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي، دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکي ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا شوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل شوي.
تقریبا مستد راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه،
دا شکایتونه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې لسوې ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات او کم نړیوال سازمانونو تقریبا اته څلوېښت ملکونو زمونږ سره کومې مرستې کړي دي. تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندګي په کور کلي کې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي. زمونږ په هنده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او همدغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغه خلکو دپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اسرائیل او قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران د خپلې خاورې وباسي یا دی ونیسي. له دې خبرداري وروسته قطر د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې د جوړېدو اعلان وکړ. قطر په عین حال کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې له امریکا سره د اسرائیلو په خاطر اړیکې خراب شوې دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
قطر هغه راپورونه رد کړل چې دغه هیواد غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي شراکت بیا ارزونه وکړي. د قطر د نړیوالو رسنیو دفتر دا راپور بې بنسټ وباله او د چارواکو په وینا یې څرګنده کړه چې له واشنگتن سره یې امنیتي او دفاعي اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې دي او لا پسې وده کوي. د دوحې واشنگتن د امنیتي روابطو موضوع وروسته تر دې مطرح شوه چې د سیشنبې په ورځ اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې سیاسي دفتر بمبارد کړ. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو ستره پوځي اډه ده. د قطر په پلازمینه کې د اسرائیل د حملې په تړاو د حماس په وینا چې واشنگتن او اروپایي اتحادیه د وی تر هغه رېډلې پټوګه پیښنی د حماس کوم مشر نه دی وشل شوی. خود دوی د یو مهم مشر خلیل الحی د سوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي وشل شوی دی. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې په خبره کړی بیان کې وویل چې د دغه وشل شوی د خاورو تسپارلو او فاتح مراسم به نن په دوحه کې ترسره شي. په دوحه کې د اسرائیل بریټ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو غندلای دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداري ورکړ چې د حماس ډلې مشران دي یا خپل خاورې وباسي یا د عدالت تر راکشي او که دوحه دا کار نه کوي اسرائیل به تر سره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې مداخله وګڼله او د نورو بریدونو لپاره یو څرګند ګواښ وباله. قطر تر دې ګواښ وروسته خبر ورکړ چې د عربي او اسلامي هیوادو مشران یې غونډې ته وربلل دي. په دې دوه ورځنی سرمشیزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیل د بریټ مسله وڅېړل شي.
وموریدل چې اسرائیلو قطر ته خبرداري ورکړی چې د حماس ډلې مشران دی یو نیسي او یادې لخپلې خاورې وباسي. په نړیوالو مسایلو کې یو بل موضوع دا ده چې نن د سپتمبر 11مه پر متحده ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11مه د حملو کلیزه ده. په متحده ایالاتونو کې په دې مناسبت د یاد مراسم تر سره کیږي. څلورش کال مخکې په دې ورځ په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې شاوخوا 3000 کسان د القاعده شبکې د حملو په ترڅ کې ووژل شول. له دې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د القاعده شبکې د مشر او مؤسس اسامه بن لادن پر ضد پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو لومړی واکمنۍ او پر ځول د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې سکل د جولای په 1 په یو وویشت مخیز راپور کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره اوس هم مناسب چاپیریال برابر کړی دی. په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي فعالیتونو د راپورونو موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نور هم شاربو. د خبرونه د مخام په 2 پیلېږي او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر سرګند کړئ او لمیلمنو پوښتنه وکړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره لمن سره تماس ونیسئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر اته یو یو یو
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب وین کې میکانیزم درامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخي څېړونکو او د دې ناستې یوې ویناوالي فرشته عباسي ازادي رادیو ته ویل لسلو ډیرو سازمانونو په جنیو کې د 13 ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوی پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناست کوربه و په ویلام یکه ویلی چې د باس اصلي تمرکز پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو د جنسیتي اپارټای د قانوني کیدو پر سب او د خپلواک تیړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخي څېړونکو او د دقیق غونډې یوې ویناوالي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې یو څلور و سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وسیعت خرابوالی لامل په ځانګړي ډول د 2024 اگست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ډېر سخت اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسې سازمان د ماه سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ، پوتیني وکیل افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر 3مه دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپل وخت څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي، څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځنګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم چې یو میکانیزم
مونږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي. سو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی ادا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
facebook.com/azadiradio
سموک غاګله ازادي رادیو ری او د هم د خبرونې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر وای په تورخم کې د څورز لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زنډول دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا زند په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړېدو لقب لرغلې دي. دوی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نور ولایتونو لارو هم تړلې دي چې دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاره موټرې د سانتیګرد په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وايي په ځند د تازه میوه او سبزیو د لارې او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې ځکه په خبره تازه میوه او سبزیجات خراب شوې دي. د تازه میوه سوداګر رفی اولاد چهارشنبه پورې د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
دغه مې تو کنځره پوری وتر شپه ګرځي باد او نور مارونه مې وټلار کې ولار دي. تقریبا زمانه هم وټره دي دومره zarar مو ته چې حد نه وتل ډیر zarar مو کې تقریبا د شي وچې 15 ملیون برسېدلی افغانۍ.
د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15م تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. د مغو گاډو سره د 14 گاډي زما برابرې دي. نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډ پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستونځي زیاتې کړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې ټولې ساته کې فدرس او درې نیم سود افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی اما تقاضا زیاته ده، مال ډیر دی او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بندي نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.